های ما ادامه دارد. حالا هم با صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمده.
دیر مننه ستار پروخ تاسی هم ستری مسی او د آزادی راژیو آوریدون که تازمال خواه. السلام. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د نورو هیوادونو تر څنګ افغانستان هم په سوریه کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو هرکلی وکړ. حکومت تمه شي چې له دې سره به شایي په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو تحرکات ختم سي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر میاشتې 28مه. طالبان افراطی ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبانو افراطی ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسي د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 43 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شاملوي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کاله راهیسې روانې وي تېره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د امریکا تر څنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکرچان د پخلاینې په هدف خبرو ته کښېنوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تیره جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامله وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان له ځینو چارواکو سره وکتل. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایتي شورا منشي شیر زمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نښته په نړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
د کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ شي. دې په اساس باندې به 4:00 طرفانو په منځ کښې ساکنه سلا او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمیان دي.
د کونړ د امنیي قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. هغه زیاته کړې چې افغان تازه‌دمي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. حتی په نغوښتونکو چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچالدارې لارې څخه وژغورل سول چې سړې هوا وهلي وو. د فرانسې قضایي چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي چې دغو کسانو غوښتل د فرانسې له کالای بندر څخه ځانونه بریتانیا ته ورسوي. په دغو په نغوښتونکو کې 4 ماشومان شامل دي. د فرانسې خبري اجانس په حواله د یخچالداره لارۍ 2 موټر چلوونکي چې دواړه رومانیایان دي نیول سوي دي. دغه پناه غوښتونکي وروسته روغتون ته وړل سوي دي. د فرانسې په سرحد کې د پناه غوښتونکو وروستۍ ډله په داسې وخت کې ژغورل کېږي چې تیره چهارشنبه د بریتانیا پلازمینې لندن ته نږدې د 9 پناه غوښتونکو جسدونه له یوې لارۍ څخه وموندل سول. د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدراعظم عمران خان نامشروع حکومت لرې کېدو ته اړتیا لري. بلخوا د جمعیت علما اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقاني پرون په لاریون کې وویل
په دوه نمبر کې الیکشن بکیږي دوباره الیکشن به د فوج په نگرانی کې نه وي ځکه دای چې څنګه الیکشنونه کوي دا یو مثال خدای سوري د ټول قوم او ټول دنیا ولي او بل خبر اخري دا د ټول هغه هوا چې اسلامي دفعات څومره چي دي دا هغه تحفظ به وي
خود پاکستان حکومت دغه تورونه بی بنیاده غنی د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ خو دغو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یوه ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه سوې بل خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشت ډلې ویلي چې د البغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابو بکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی تفصیل وروسته په بلغاریا کې نظر پښتنې شي چې واکمن مرکزي شیاړ خی ګوند به په محلي سطح حاکم وي خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي په بلغاریا کې پرون د شروالی او د شروالی د شوراګانو ټاکنې ترسره سوې په پلازمینه سوفیا کې د واکمن جی ای آر بی ګوند شارواله یوردان کا فنداکو وچې دندې په ختمېدو ده او د سلرمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکي کاندیدی مایا مانولو په وړاندې چې د اپوزیسون ګڼ ګوندونو ملاتړ کوي ولاړه ده د ګالپ او الفا تحقیقاتي مرکز دا اټکل لمخي د سوفیا د شروالي انتخاباتو په لومړي پړاو کې به فنداکو شاوخوا 15% رای وګټي خو خپلواک کاندیدا مانولو وابه له 15% تر 16% پورې رای خپل کړي د شروالي د مخکنیو ټاکنو په نسبت به فنداکو وته 100,000 لږ رای ورکړل سي
تاسو ازادي رادیو ته وژیست
افغانستان تما شوولې چې په سوریه کې د داعش ډلې د مشر وجل کېدل په افغانستان کې د داعش د پلویانو تحرکات کمزوري کړي د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال وایي چې د داعش ډلې ځینې هیوادونه ګټ اخلي
چونچې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هیوادونه لکه پښتونخوا کې خصوص پاکستان دغه سیټل څخه خواري چې د وسلې په پاکستان
استفاده کوي په هلمند کې د هدفي وجنو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي
روسه دولتي مسلین په دې نه دي توانې دي چې دغه اشخاص مخنیوي وکړي او مخېونی سي چې دا څوک دي او د کوم مخلفار دا کار کوي چاته معلومه نه ده هغه اشخاص چې دوی ته په ټارګټ کې ورکول سوي دي هغه اشخاص وژني
د داعش ډلې د مشر پر وجل کېدو غنو هیوادونو عکس العمل شوولې دي 219 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ اوریدلې سي د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابو بکر البغدادي د وجل کېدو هرکلی وکړ او هیلي څرګند کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه بل د سر په افغانستان کې لمنځه ولاړ سي ابو بکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریه ترڅنګ ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابو بکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وجل شوی دی سفیولا ستانکتی او نور تفصیل
د ابو بکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابو بکر البغدادي له وژل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یو ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي د ولسمشر اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی پرون یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرگ در از بین
د البغدادي وژل کېدل د داعش
داعش ډلې په لمنځوړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له دې اقدام هرکلی کوي. متاسفانه داعش یو تر ټولو بده او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یو لویه برخه بې ثباته کړې وه. موږ هیله من یو چې دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بیلابیلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د لمنځتللو شاهد اوسو.
شاهد ریشکن شدن ای ګرو د نقاط مختلف به ویژه در افغانستان هم باشیم.
ابوبکر البغدادي ځان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفہ اعلان کړی وو او په 2013 کال کې ورسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو د عراق ځینې مهم لویدیس خارونه له عراقي حکومت ونیول. د البغدادي ډله له عراق سوریه ته پراخه شو او د راپورونو په اساس د تر پایه په سوریه کې پاتې وو. د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکړ. امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادي ووژل شو. د په نړۍ کې د تر ټولو بیرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر وو. بغدادي د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشري ابوبکر البغدادي مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو خاصتا په هغو چې په افغانستان کې جنګیږي څومره تاثیر کوي. دا پښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځوابوي.
زما ډېره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش خوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه تروریستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا ډېره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟
داعش ډلې د 2015 کال لومړیو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په نوم په فعالیت پیل وکړ. که هم لوی غیر اټومي بم رانیولې تر لسګونه هوایی او ځمکنیو عملیاتو پورې د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې د یو راپور لمخې شاوخوا 2000 داعشان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوخت دي. په سیمه ایزه کچه د داعش د خراسان څنګ څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید، عبدالحسیب لوګره، عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي، خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونو یو تالاري هدف وګرځاو او نږدې 100 تنه ملکیان یې ووژل. په روښنایي غورځنګ انتحاري برید، په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید، په تبیان علمي مرکز برید، د میوند په کلب باندې حمله، تر ټولو خونړی بریدونه یادېږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
ومردل چې د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل به د افغانستان په وضعیت کې کوم تغییر رانولي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ یو لوړ پوړي مسؤول حکمت الله اعظمي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. سپی الله ستانکزي د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د البغدادي وژل کېدل عملا څومره په افغانستان کې د داعش غړي متاثره کولای شي؟
بحث دې دی چې د داعش راتلونکی په افغانستان کې څه وي. زما ډېره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش خوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه تروریستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به یو د یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ شي. دا ډېره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟ په اول سر کې چې کله داعش دلته خپل شاخه اعلان کړ په خراسان کې، یو څه کومکونه کېدل. عراق سوریه ته ختلي پیسې به د ترکیې څخه راتللې، بیا به دلته دوی ته رسېدلې. مګر په وخت د افغانستان هغه داسې ډله په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې خپل مالي منابع په خپله تمویل کې، په داخل کې تمویل او همدغه صورتحال اوس په داعش کې دی. دوی کولای شي چې خپل جنګیالي په خپله استخدام کړي او خپل مالي منابع په داخل کې پیدا کړي. نو تر یو اندازې پر دوی خود مختار سوی دی او دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر نه دی د افغانستان د امنیت لپاره ښه خبر نه دی چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې بخصوص پاکستان دغسې دلته خواري چې دی او وسلې په حیث باندې استفاده وکړي.
افغانستان کې چې کومه مشرتابه د داعش ده څه فکر کوي چې څومره به روابط ول له بغدادي سره او د هغه له نږدې ډلې سره؟
دې کې شک نشته چې هغه داعش په افغانستان کې دی، داعش په یخ سوری سره روابط درلودل، دې کې هیڅ شک نشته، مګر دا چې هغه هلته داعش تپل کېږي او بیا یو تعداد خارجي جنگیالي د داعش افغانستان ته راځي او بیا دلته خپل فعالیتونه دوام ورکوي او دا وسه د لړۍ جریان لري، یعنی استخباراتي معلوماتو په بنیاد باندې او همدارنګه چې مخالفین په مراد دي دوی دا پوښتنه تاییدوي چې د عراق سوریې نه اوس هم خارجي جنگیالي راځي، بالخصوص د مرکزي آسیا ازبکستان تاجکستان او دا هیوادونو، او علت یې دا دی چې ځینې یو تعداد په 2014 په اخره کې دغه مرکزي آسیا نه د تللو د افغانستان پاکستان نه عراق سوریې ته داعش سره چې یو ځای شي، او هلته بیا دوی فکر وکړي چې موږ د کور ډېر لري جنګ کوو جهاد کوو، نو باید دا یو اشتباه ده، بېرته باید لاړ شو. موږ تحلیل دا دی چې داعش قوت باید د نظره ونه غورځول شي، طالب په خپل ټول قوت سره په نورستان او کونړ کې د داعش پر وړاندې باندې جنگ وکړي، مګر راپورون دا چې داعش ونه سوای کولای چې لمنده یوسي. یو جدي مسله ده چې باید دغه اوسې زه فکر نه کوم چې د بغدادي په البغدادي په وشلو سره به داعش په افغانستان کې
د افغانستان حکومت او پوځیان او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه او اخوه د ناتو سازمان څو ورځې مخکې د ناتو سرمنشي وویل یان ستولتنبرګ چې فوکس به د داعش په وړاندې مبارزه وي په افغانستان کې، او په همدې خاطر ملته پاتې کیږي چې نړیوال تروریزم وځپي. څه فکر کوي د دې په کتو چې په عراق او سوریه کې نړیوال ائتلافونه کامیابه تمام شول، د داعش ډلې وځپله، په افغانستان کې هم که دغه سي تمرکز ولري دا کار ممکن دی څنګه؟
دا په هغه وخت کې مو سرتاروي کله چې یوازې داعش پر وړاندې باندې افغان دولت او د دې خپللي همکاران د یوازې داعش پر وړاندې وجنګي، په اوس وخت کې څه فکر کوم مشکل دا دی چې افغان دولت د طالبانو پر وړاندې جنګیږي، ناتو د افغانستان دولت په حمایت باندې د طالبانو پر وړاندې جنګیږي، خو دغه فوکس او هغه کوم انرژي چې مصرفېږي دا په څو ګروپونو باندې، مګر دا هغه وخت بهتره وي چې کله طالبان سوله وکړي او دا ټول فوکس پر داعش باندې شي. دا خو مثبت اړخ دی، مګر منفي اړخ یې بیا دا دی چې څو فیصد طالبان به بیا د داعش سره یو ځای کېږي د سولې د مذاکراتو د کامیابه کېدلو نه وروسته. دا یو غټ سوال دی، یو غټ نگراني ده، دا نه یوازې چې دلته په کابل کې خلک لري، بلکې زما د معلوماتو په بنیاد طالبان هم دا تشویش لري چې دوی څو فیصد به مثلا داعش ته ځي، او دا یو صحیح او حقیقي بیره ده. نو زه فکر کوم چې نړۍ باید افغانستان تنا پرې نه ږدي په دغه جنګ کې، که چیرې تنا پرې ږدي بیا دغسې یو څه رامنځته کېږي لکه په 1990 کلونو کې چې کله د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد ماتېدی، نو ټول خارجي او نړیوال همکاران د افغانستان خپل لاس واخیستی، او په نتیجه کې القاعده وندل شو چې بیا کولای شو چې د افغانستان نه بیرون په نورې هیوادونو کې عملات وکړي. نو دغه برخلیک ته داعش سره مخامخ کېدلی شي که چیرې افغانستان ته توجه ونه شي او د داعش خطر جدي ونه نیولی.
د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت مرستیال حکمت الله عظیمي ول ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو په اړه څرګندونه کولې چې دا مسله په پاپنسان کې د دې ډلې د ملاتړو تحرکات څومره اغیزمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو سره د سولې د پروګرامونو په اړه خبرې کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ښاغلي خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقی زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري، سولې ته د رسېدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغه طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې، په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل سوي د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه، د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړې دي. څنګه مونږ وکولای شو به یو باعزت او پایدار سوله ورسېږو، هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسیې او ایران نه غوښتي چې له یو باثبات افغانستان ملاتړ وکړي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغه حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې وی هوکړې ته نږدې سوي وو.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې نوموړی د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې کابل ته تللی چې 13 میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د خبرونې په وینا خلیلزاد چې د طالبانو له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړې وې، کابل ته تر سفر مخکې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، پاکستان او متحدو ایالتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په اړه د موسکو پر غونډې سربیره دغه راز په پام کې و چې روانه اونۍ د افغانستان په مسله کې ښکېل د بل لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ هم د بین الافغاني خبرو کوربه وي، خو دغه خبرې د نامعلومو دلایلو له امله وځنډول شوې. له بریتانیا خبریدونکې ایشین لایت انټرنیشنل خبرونه هم په پیکینګ کې ځندول شو خبرو ته پام اړولی او په یو مطلب کې د طالبانو د ویان له قوله لیکلي چې ویلي دي چین دغه بین الافغاني خبرې چې په پام کې و د اکتوبر په 28 او 29 وشي او پکې د دې ډلې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي برخه واخلي ځندولې دي. د خبرونه په وینا دا وروسته له هغې چې امریکا 13 میاشت نابببره له وسلوالو طالبانو سره له خبرو ووته، د دغو خبرو د بیا پیلېدو لپاره د پیکینګ یوه هڅه ده. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي چې د چین حکومت د دغو خبرو د ځنډېدو خبر ورکړی او ورڅخه د 2 ورځو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي نه پوهېږي چې دغه خبرې ولې ځنډول شوې، خو دوی نورو جزئیاتو ته منتظر دي ځکه چینایي لوري ورته دا هم نه دي ویلي چې کله به دغه خبرې انکېږي. ایشن لایت انټرنیشنل خبرونه وړاندې لیکي طالبانو چې 13 میاشتې هم یو نه کسیز پلاوی چین ته استولوي ویلي چې په چین کې کېدونکي خبرې به په هغه چوکاټ کې ترسره کیږي چې مخکې د موسکو او دوحه په غونډو کې پرې بحث او خبرې شوې وي، او هدف په افغانستان کې د روانې 13 کلنې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې سولې حل لارې چې د سولې د لارې نقشې نوم هم ورکړل شوی موندل دي. خبرونه وړاندې د دې خبرو د ځنډېدو په اړه د افغانستان د حکومت خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان حکومت که څه هم په دې غونډه کې د احتمالي ګډون په اړه ویلي چې پر دې مسلې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي، خو دا هیله هم ښکاره کړې وه چې دا خبرې به د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو ګام وي چې اخیستل کیږي.
د
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل روحله انورینه.
د کونړ امنیت قومندانې مرستیال حاجی محمد یوسف د دوشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل جګړه ورسته له هغه پیل شو چې کله پاکستانی پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نظامی پوسټ جوړوله. هغه وای په دغه جګړه کې درې میرمنې وژل شوې او درې تنه سړي ټپین شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ولایتي شورا وای پاکستانی پوځیانو د نړیوالو قوانینو مخالفت کړی او غوښتل چې د نړۍ خاوره لاندې کړي. د ولایتي شورا شی حاجی شیرزمین خان ازادی راډیو ته ویل کله چې نخته پیل شو نو پاکستانی وسکرو د پوخا پسیر د ولس کورونو ته د توپونو خولې واړولې.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین په نوم ده، دا څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپینګیره ملک دی. د دو کلن ولکم د هغوی پوسټه جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوسټې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی.
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید رحمان وویل تېره شپه آرامه وه، خو سیمې ته له مرکز اسدآباد نوي ځواکونه رسېدلي او ولسونه له خپلو سرتېرو وړاندې په سنګرونو کې ځای په ځای شوي دي.
شکایت یو تر بله بېخي په ګوته په معاشې دي او عوام خلک بېخي صبر نه کوي. عوام هم بېخي ورغلي دي او خلک لا اوس هم ځای په ځای دي، خپل کومه نقطه چې دغه نه پرېږدي، نو امکان شته چې نور زیات جنگ وشي. نوي قطعات هم دا رسېدلي دي او نور هم دا شته، خلک هم بېخي ګوته په معاشې دي. نو
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼې جګړې شوې او په کې د دواړو خواوو تر څنګ ولس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو په عملیاتو کې د ابوبکر البغدادي د مرګ خبرونو پراخ انعکاس موندلی دی. د امریکا، بریتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیې، سوریې، ایران او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی، خو ځینو یې دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
له امریکا رانیولې تر اروپا او آسیا د نړۍ د څو بېلابېلو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل ستایلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په خپله لومړی وار د البغدادي د وژل کېدو خبره اعلان کړه. هغه وویل چې امریکایي پوځیانو د نړۍ د تر ټولو بېرحمه تروریستي سازمان مشر وواژه.
One who has caused so much hardship and death.
یو بیرحمه قاتل داس یو څوک چې ډیره سختې او مرګونه په خلکو راوستل په بیرحمه لمنځ یې وړل شو. هغه به هیڅ کله بیا کوم بیګونا سړی، خزه او ماشوم ته زیان ونه رسوي. ترامپ په دې وینا کې چې لسپینې ماڼۍ خپریده زیاته کړه چې بغدادي د شنبه په شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې وژل شو. هغه له روسیې، عراق، ترکیې، سوریه او کردانو مننه وکړه چې د البغدادي پر ضد د عملیاتو په برخه کې ورسره همکاري کړې وه. د امریکا متحدو هیوادونو د امریکایي ځواکونو لخوا د البغدادي په وژل کېدو خوښي ښودلې. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. زغواړم ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې ښې لاسته راوړنې او عملیاتو مبارکي ورکړم چې په نتیجه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو. دا ښکاروي چې د امریکا په مشرۍ هیوادونه له تروریستي سازمانونو او تروریستي دولتونو سره د مبارزې لپاره یو لاس دي. دا یو لوی او مهم ګام دی، خو دا د یوې اوږدې جګړې یوه برخه ده چې موږ یې باید وګټو. د بریتانیا ستراعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه خبره داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه شوې. هغه ټینګار کړی چې ائتلافي ملګري به سره ګډ کار ته دوام ورکوي څو داعش په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. روسیې بیا که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې د البغدادي په وژنه کې له امریکایي پوځیانو سره د همکارۍ په خاطر ستاینه کړې ده، خو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو او د امریکا په عملیاتو باندې شک خودلې. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویلي موثق معلومات نه لري چې په ادلیب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ښکارندوی وکړي او د خبره د دې عملیاتو د مدعي هیوادونو په جزئیاتو کې تناقض د عملیاتو په اړه د شک لامل کیږي. ایران بیا ټینګار کړی چې د بغدادي وژل کېدل به د داعشیزم پای نه وي. دغه خبره د ایران د دولت ویاند علي ربیعي په یو ټویټ کې کړې. اسلامي دولت ډله یا داعش لومړی وار په 2014 کال کې هغه وخت د نړیوالو پام ورجلب کړ چې د عراق ځینې لویدیز ښارونه یې له عراقي پوځیانو ونیول. ابوبکر البغدادي چې پخوا په عراق کې د القاعده له مشرانو 15 کاله د مخه د عراق په موصل کې خپل خلافت اعلان کړ. البغدادي د عراق اصلي اوسیدونکی وو او له القاعده نه تر جلا کېدو وروسته اسلامي دولت ډله یا داعش رامنځته کړه. د هغه جنګیالیو د عراق په لویدیز موصل، سنجار او ګڼو نورو ښارونو کې بریدونه وکړل، زرګونه کسان یې ووژل او ښځې یې له ځانونو سره یوړلې. اسلامي دولت ډلې په عراق سربیره په سوریه کې هم زیاتې سیمې ونیولې او په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او اروپا کې په مرګونو بریدونو سره زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د دې ډلې اکثر جنګیالي په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د بریدونو په نتیجه کې له منځه لاړل او خواره واره شول. ابوبکر البغدادي په خپله هم د راپورونو په اساس په سوریه کې پټو چې بالاخره د امریکا په بریدونو کې ووژل شو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو افراطي ډلې څو تنه غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلې دي. دا خبره په استرالیا کې یو تحقیقاتي مرکز کړې ده. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اته پنه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچلداري لارې وژغورل سول چې سړې هوا وهلي وو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. امریکا پرون وویل چې ابوبکر البغدادي د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي شیار خی ګوند به په محلي سطح حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. په لشکرګاه کې هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي په تیرو څلورو ورځو کې پرله پسې هره ورځ کسان وژل کېږي او عاملان یې په تیښته بریالي کېږي. پر دې موضوع الیاس دایي راپور برابر کړی دی.
د لشکرګاه ښار په منځ کې د دوهمې امنیتي او زی مربوط د شهید محمد انور خان په نوم د یو ښوونځي مخې ته وسلوالو یو پولیس په غچکی برید کې وواژه او د سیمې وتښتېدل. د وژل سوي پولیس پر وینو راټول سوي کسان وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپارول. عیني شاهدانو ازادي راډیو ټول برید کوونکو د وژل سوي پولیس امریکایي وسله هم د ځان سره یوړه. د دې برید پرچا په غاړه نه اخیستې، خو دا پرله پسې څلورم ورځ ده چې په لشکرګاه کې هدفي وژنې کېږي. دغه کار د ښار اوسیدونکو اندیشمن کړی دی.
ونی مجیو سار ده ور دلته مټګاټ والا ده اسکر روان وو یو سره رالی ورته چاکیو.
ایم روز صوب ده خانه شته بودیم اونجا صدای فیر شنیدیم. اومدیم بیرون دیدیم که اینجا مردم ها جمع شده است، نفر رو انداخته برده
بیرون. هم یو دفت یو سرانوال تا بدای دو بخش به دفت پر بیتوان که بشته
وقتی که اون اموره که زد یک رینجر نظامی جا تک شدم رای زمور هم نگرفت، همون بشه هم تفنگ گرفت زیر پتو کرد.
چارواکو تازه په تازه د وغلچکی بریدګر او دوو غلو د نیولو خبر ورکړی دی، خو خلک وایي دا د فیو جنو دغه نوې څپه خطرناک ده. تر دې وړاندې په لشکرګاه کې د غلا او شکوونو څخه شکایتونه کېدل، خو د ترور او هدفي وژنو په تازه پیل سوي بهیر کې دوه ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره د استناف د څارنوال بهاودین وژل کېدو پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غوسه راوپاروله او پر حکومت یې سختې نیوکې وکړې. د افغانستان د پرمختګ د ټولنې ولایتي مسؤل صفي الله عزیزي وایي کشفي او استخباراتي ادارې د دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تر اوسه دولتي مسؤلین په دې نه دي توانېدلي چې دغه اشخاص مخنیوي وکړي او مخه ونیسي چې دا څوک دي او د کومې مخ لپاره دا کار کوي. چاته معلومه هم نه ده هغه اشخاص چې دوی ته په ټارګټ کې ورکول شوي دي هغه اشخاص وژني. زموږ د مرکزي دولت څخه دا غوښتنه ده چې د دود د دغه اشخاص پر وړاندې ونی ودرېږي او کلکه لنی سزا ودغه تورکي.
حکومتي سرتیرو که څه هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې سیمې د وسلوالو څخه تازه نیولې دي، خو د لشکرګاه دننه امنیت خراب شوی دی.
تاسی دلتا وز مشکلات پیدا سو پلش کرگان وز دست تاسی وزیفه دونه در طول لری
د غلچکی بریدونه د تازه پیل سیوی چپی ورسته د هلمند امنیه کمانډان داوزو امیرین را غوښتي دي او په یوه علني غونډه کې د رسنیو په وړاندې پر امنیت بحث کوي. د هلمند دولت د مقام څخه هم ازادي رادیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې ویل سوی دي چې د والی په مشرۍ امنیتي ادارو عاجله ناسته کړې ده. د هلمند امنیه کمانډان سمون مل احسان الدین هلمندي داوزو امیرون ته 15 ورځې وخت ورکړ چې د لشکرګه امنیت کابو کړي او معلوم تغییر راولي. هلمندی د پولیسو سره ترناستي ورسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ول پر وسلوالو او پولیسوالو کې فشار ډیر کړی دی ځکه هغوی په لشکرګاه کې په هدفي وجنو لاس پورې کړی دی.
په دې باندې په کمربندو ولسوالۍ کې فشار سخت ور باندې ډیر دی خو تا باندې به خپل مشرانو فشار باندې راوستلې چې یا په شار کې یا په کمبل ځای کې چې د پولیسو کمزوري ویني په هغه ځای کې د یو تشویش جوړ کړي چې هغه عملیات د سره واوړي.
کمانډان ول په تازه اقدام کې په لشکرګاه کې تورو شیلرونکو وسایل او پر موټر سایکل د دوه نفر پر ګرځیدلو بندیز لګولې دي چې د کتونکو په خبره دا د امنیت ټینګښت د پاره حل لار نه ده او خلک په سونځخته کړی دي. طالبان تر اوسه پر دوی په ولسوالیو کې د فشار په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو تر اوسه د پولیسو لخوا د هدفي وژنو او غلاو د کیک ارقام په لاس نه دی راوړی خو خلک هر ورځ د پرله پسې کتلونو او په سپینه ورځ د غلاو څخه چې په تیرو ډیرو کلونو کې سابقه نه لري شکایت کوي. موږ دلته یاستای د ازادي راډیو هلمند
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
دا آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف بلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د محمد انور په نامه د کندهار د هوایی لیوان یو منصوب آزادۍ راډیو ته ویلي چې تنخواګانې هر وخت دوه درې میاشتې ځنډیږي. د هوایي دغه موضوع له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه ده؟
مدنور د لیوای وای څخه کندهار.
ستونزه دې څه ده؟
موږ ستونزه دغه ده امیر صاحب محترم چې زموږ ماشات په وخت ودا ولا بس یو نیم میاشت بیا میاشت لا تر زنديږي د تقریبا درو میاشت لازان وی سمبولیا د میاشت ماشه زمر سره پر پیند لسم ودا کړی و زاده پر دوه وشتم در وشتم باندې د کوس د میاشت رئیس زمر ماشونه دغه په دغه لیدلې چې گای دوه میاشت گای درې میاشت گای پر یوانی میاشت گای په دغه باندې دغه لې
په دې لیوا کې ټول سرتیرو او افسرانو ماش نه دی خسته او یوازې ستازندګي
ټول دا که ستونزه کوم دا یو څه نه لري امیر صاحب یو څه نه لري یو څه پیسې لري یو څه کې لري پیسې هغه په غم کې نه دی هغه وایزه خو زی لرم نو زه په بل چا کار نه لرم مګم دا چې ما ورو یو څه ستاسو خو نو دا ما ورو ستاسو چې دا شکایت کوي
خدا تنخوا چې په وخت نه در رسیږي څومره مشکل سره مخ کړي
ولله ستونزه نه خدا غته چې د کور خاوند ته مشکل کریا په وخت ودا نه سره سوال دل ته کور والا وای وای ته ما ته په وخت ودا کریا نه سره سوال او وروره ته ما د کور بارک انو زوز ما کډار ورس پشای نو دا خو هم ته خون والا کراتی اولاد می نه جوړی دی دغه وز والا کده هغه می دغه دوه درې ورس کې چې دغه مش می خسته هغه ما پور وړ ته ورکی نو زه دلته وس د نور د کور خرڅ د سپه وکم
د ستونزه مو د قتی لا امیر یا نور مقامات سره شریک کړي
امیر صاحب امیرم پوی جن ټوله پوی جن ټوله د ټوله سفلس دغه مش دا دې پر څه وخت اولس او خو نو دوی دا چې دا فکر نه وینو بارنو خو نو کوم په خپل پیسې لري د بل پیسې کې نه د بل پیسې کې نه دی صاحب
کور دې کې راي دي
څلور زره غوڼه کې راز د میاشتې ورکوم نه کسان يم په کور کې نو کوم ته سر پر و بجا ته بجا رسمت خو ته معلوم دی چې پر و بجا ته بجا رسمت ته ولارت تر څلور بجا لته په وځ پکې بارنو بعد څلور بجا ته څه کوي کم اولا ته کم خواري کوي چې څه فکر و امیر صاحب
په ماشونو کې د زند د ستونزه لسه وخت رئیس روانه ده
پ په میاشت کې نو نظر اتل زر بس دغه راکی و دغه یا پردایي سوي تاریخ سوي دي پردایي سوي تاریخ هم هغه دی او د مټ پندل سورج یا ماغه جو پړل لاله سورج کی راځي د ایسوی تاریخ تر مټ د میاشت سر یا کڅو راځي ول سورج راځي تو راځي دا د مټ د حقوقي ماغه دی و پړی چې ولا دا خدای د امریکا حکومت دی و د حکومت دی ولا دا دغه نه کور ودان چې مټ سره حکومت ول خو د تمه د ول زره نه سم تمه غیر د مګ دغه دی
د دې د علت پوښتنه تاسې نه ده کړې چې ولې ځنډېږي؟
اصلي زموږ مالی د کار نه دی امیر صاحب، زموږ مالی د کار نه دی. که زموږ مالی سم شي د ټول ماشینه سم دي. اوس ما پرون ورځ د پولیسو څخه پوښتنه وکړه، پولیس وایي ورځ ما د پر لس حواله کېږي، د بلې میاشتې پر لس بس حواله کېږي. نو زما د خو مالی د کار نه دی چې اوس ما قمندان را ولاړ شي پر مالی باندې فشار راوړي، هېڅ مشکل نشته.
خستا ستونزه به د دفاع د وزارت له چارواکو سره شریک کړو.
پره به موږ ته غوښتل ته مو یو ګل جوړی نو د مشکل نه لرم، نو وز موږ څنګه وو؟
ښه، دا کار خو به وکړو، خو بله پوښتنه دا ده چې څو کاله کېږي چې په ملي اردو کې کار کوي؟
دو دېرش کاله د خدمت دغه وطن کوم، دو دېرش کاله.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له وایاند ښاغلي روحلا احمدزی سره شریک کړه. احمدزی صاحب، د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تنخواګانې په وخت نه ورسیږي او له دې امله له ستونزو سره مخ دي. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د وزارت دفاع د اصلاحات په برخه کې ځینې برنامې لري او دا برنامې باید عملي شي او د عملي کېدو په حال کې دي. منګه د مالی چار په برخه کې هم یو برنامه تر لاس لاندې نیولې، نه یوازې د مالی چار په برخه بلکې څو نورې برخې هم در انغاړي چې د اپس برنامه په نامه باندې ده. په دې برنامه کې د ټول وزارت دفاع د منصوبینو شاملېدل دا یو څه وخت ضرورت درلود. په تیرو څو میاشتو کې دوی دغسې د معاشاتو د پرداخت برخه کې یو څه ستونزې او مشکلات درلودل، بل اوس فعلا هغه مشکل حل شوی دی او د دغه ورور مشکل هم موږ ورته رسیدګي کوو او د دوی به هم د معاشات پرداخت مسئله کاملا حل شي. لکه څرنګه چې د ټول منصوبینو او د معاشاتو د پرداخت مشکل حل شوی دی، د دوی به هم حل شي. که چیرې جزئي ستونزه چیه هغه به زر موږ ورته رسیدګي کوو انشاءالله، هغه حلیږي او مربوطه برخه سره به موږ تماس ونیسو د دوی ستونزې ته رسیدګي وشي.
دغه پروګرام چې تاسو یادونه وکړه څومره مخته تللی؟
هغه برنامه دوام لري او ډیر منصوبین د وزارت دفاع برنامه کې شامل شوي دي. ځینې موږ منصوبین پاتې دي چې هغه هم د اوس د جریان په حالت کې دي، هغه هم دغه برنامه کې شامل دي. موږ دې ته رسیدګي کوو، دقیقا د دغه ورور ستونزې ته موږ رسیدګي کوو او هغه مربوطه څانګه سره موږ مطرح کوو انشاءالله. هر ستونزې د معاشات د پرداخت برخه کې به هغه ډېر ژر ورته حل شي او معاشونه به په وخت او زمان ورته حواله کیږي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه د لیوا یو منسوب ازادي راډیو ته ویلي و چې تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي او دغه مسئلې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د دفاع د وزارت ویان روح الله احمدزی ډاډ ورکړ چې د دغه ستونزې د هواري لپاره یو پروګرام ترتیب شوی چې د پلي کېدو په حال کې د پرمختګ پکې هم راغلی او په ډېره لږه موده کې به د ملي اردو د ټولو منصوبینو د تنخواګانو ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسي پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپل سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپل کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته ور ورکوو. چې کدی سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشترستول دي او خپل ورک پسې ګرځي نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم غوړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یو هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیره حتما وایست ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې وایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، زما فرید ملک د کابل ولایت درځم خدمت نه دلته یو ماشوم ده نبیلا په نام باندې د پلان نوم د مولانا ده دا شپږ میاشتې کې څو نظر کښو نه څو واري څو کې پیدا کې خلونه پیدا شي نو ما شمیرې دي چې په وسو دي دې سي اي څه تر څه بل شمیرې نه ده چې په واري انده سو اته چلې اویا نو خدای ته مو
بل السلام علیکم سلامونه لکه خیره دې آزادۍ راډیو کارکون کا اوریدم تا ها واري سره خیره باندې د شاز نه اځ ته یو کس دا د میانو فنامه باندې تقریبا څنګه دا څنګه په کالو د پلان مې هم چاوي د فوګو د ننګرهار دا په کوم ځای دا د هوای چې د منصر خو د ننګرهار که د هر چا وروري هر څه کېږي نو د شمارې تر ځنګ کې صفر سره دیرش یاویس یاویس صفر صفر اول شماره دا صفر وایا څنګه سوا
السلام علیکم، زه اخر محمد خادم یم د ایمه ولاته د واشه وکولینه زه دا بیره د کتاب پیغام پر دمه چې په واشه ورور وایله دا د وسنام یم کو ته تقریبا د لاس د لاس کال کې چې په واشه وکولې کوم څه ګر تر غل جنو زه دغه نه د معلومات دې کوم ځای دی نو وس یو ورور وایله چې دا موږ زه د نمبر په کارونو دا نمبر د صفر و صفر و یو څلور دوا هات یو نه زره زر بیا وان صفر و صفر و یو څلور دوا هات بدې ځات وخت زره زر بیا تکرم صفر و صفر و یو څلور دوا هات یو نه والسلام. السلام علیکم، زه اختر محمد خادم یم د ایمه ولاته د واشه ولسوالۍ څخه ما یو مسلمان پیدا کړی دی. مسلمان وایي چې په دغه دا مسلمان وایي چې یو نفر مسلم دی راغلی مسلمان وایي چې په دغه شمېره د ماته زنګ ووهي د داود په نامه دی تقریبا د لس کاله چې داود په نامه دی تقریبا سوپ ته نږدې دی چې ورته زما سره اوسېږي دا هر مسلمان وایي چې په دغه شمېره د ماته اړیکه ما سره اړیکه ولې صفر و صفر و یو صفر و ساته سوه نولس یاره یو ګړی بیا صفر و صفر و یو څلور دوه
یو نه. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس پر اسو دوهمي برخه ته چې پاره کې تاسو هغه پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورک په سیګرځي په ګټه به سره وورو.
السلام علیکم، ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په ویدو کوم دا ګنګ دا سره خېل دا ستوري جونی دی
شنه غنطا جانه دی سرای خیلا دا که چیر تا چیر تا توسی مخواهش کن که توسی توسی تا چیر تا ملومات باشو دی ایلان خاطر سره ما تا ملومات را کرده سی موز آقا دلنبر سی پر آقا سوا شپیگم یا دریت یا شپیگت یا پوه نگی دای ملومبر دو سلام
السلام علیکم میمنیا د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود د دولس کال کېږي چې ورک دی او دی والله چې خړه ګوته کته لورو شانی ده هر سړی کې هم په دغه دغه معلومات لري د داود نامې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووي صفر اووه صفر چلور یو سپر درې دوه پنځه اووه داود جمعه زوی دی د عظیم د افضل ورور دی د دولس کاله کېږي چې ورک دی په هر چاته کې پاتې په دا شماره تماس ولرو.
الو السلام علیکم شمشدین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده که چا ته پته وي دا نمبر
بریا السلام علیکم زه محمود لاله کیمونی بریا څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام فیض زما پلار محمود ظاهر دا اول اتلس کاله به کېږي چې نادرکه شوی دی د خپل کور نه جدي زخت وخت تللی دي چاته یا پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ وي زه څه شمېره وه صفر اووه څلور سوه پنځوس نویش څلور سوه اته اتیا صفر اووه څلور سوه پنځوس نویش څلور سوه اته اتیا دا زما نمبر دی.
مننه کیږي کرامات اوله سلام ده هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه خو د مامان زوی دی د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د خجمل د کلي اوسیدونکی دی تقریباً د دوه کاله کېږي چې د خپله کوره نه ده راکړی لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما دغه اورې یا د ده په اړه کوم دوست ما دغه اورې زموږ سره د ټلیفون پر دغه دوه خبر کې شماره باندې تماس ونیسئ د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه درې یو سلو څلوېښت درې سوه نهه شپېته د ټلیفون بله شماره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا او چې هر چا د په اړه موږ ته معلومات راکړي خپله شرنې دې ترلاسه کړي.
سلام علیکم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه د ګلچین د خیریه څخه زحمت در کوم زما یو هلک دی دا پنځه کال و پنځلس میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی که هر دو سوره پیغ درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یاد اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر ډېر زنګ ووایي صفر اووه صفر دوه شپږ اووه صفر نه دوه واره صفر د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت سره غږیږم. زما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادۍ راډیو نه پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما سره نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نو که هر څوک دما غږ اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وي ډېره مهرباني صفر واویا پنځوس اته سوه شل شپېته دغه مهرباني وکړي ننګرهار ولایت کې او د سرخود ولسوالۍ کې نادرکه ده او اصلا دا د لوګر اوسېدونکی ولس اتلس کاله عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه زما پیغام باید نشي که هر څوک یې اوري او یا مړه یا د ظلم په حکله باندې هر څوک معلومات لري په دې نوي نمبر باندې ما ته زنګ ووهي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم سلامونه او مینه درنښت د ازادۍ راډیو ټولو وړونه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرېږدمه د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار نه. زما یو دوست غریب
که لدیری دست پوز میاش و رست نداره کسا ویدی او نیه ده مرگ درکتا و نیه ده جوان درکتا او دیر جلمن دارا ارزیمن دیمه چه ده هزاده را دیه زما پکلا زخنی اخلاقی پیغام نشر که او چه ده قدر معلوماتی را که چه ده وسمل دی که جنبه دی که هر دوست معلوماتی زما اخلاقی کرده که پدغه شکاره خاری که یونیشیم شپر و شپر شپاز شپر نه و او پنزه دو سلام شماره او شپر و سلور نه پنزه دریه نه پنزه شپر شپاز دیشم شماره شپر و شپر شپاز او شپر نه یو و پنزه هاو دو دیر هلمن دیمه چیز ما پیغام نشر که
مرحبا سلام علیکم زمانم تلوشتا دی پتیا والد ولایت تیگر دیس کرم و ساله و شدون کیم زمانی و رو دا چرا تلس کرو عمری دا سمیولان میگی که مخیدانی هم دوشی لگه لگه گرار آغا دی دا و دا کلور میاشتی گیگی که بیداره سیدا یه هر چا کن بلون باتی زمان سر دو پتیش میراری که اون سی پروس و انداز یا کلور سو و سو و سلویخ شکیخ سو و شپیخ سو و سلام مانه نمبا سا پیغام نشد کس
سلام علیکم زو شفق اللہ خبری کم جا دیرا دو ترکون کتا سلام ویم اوری دون کتا د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اوسېدونکی یم یو پنځه کسان په فرانسه کې زمونږ بندیان دي درې کاله بیخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري یو رفیلا نومېږي ولد شفق الله بل جاوید نومېږي ولد عزیز مجاهد نومېږي ولد میرزا د دوی د پلرو نومونه دي یو پاینداخان نومېږي یو لباس نومېږي پنځه کسان دي د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسی توری باندې هغه نیول شوي دي خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم کړي یا عمل ته روزګار ورکړي خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي دا څوارلس کلن دي دا پنځه واړه د یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي په یو جي کې هغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي هلته زورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بیخي نه ټلیفون تاریخ نه زه د تاسو له تاریخ نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته هواره کړي ډېره مننه تاسو نه السلام علیکم
بلی السلام علیکم زادی مالک پر هلون ولایت بولند سین سره 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 پاری کې کېما زماره کا کای وی دی چې نمې اسمت لا دی د پلار نمې ګل احمد دی سینګل وسال عمر لري تقریبا سلور نه چې کې وشنه درک سوې دی که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمیره دې مرسته زنګو یې څه پروا څه پروا څه پروا سلور څنګه شپړ څه پر شمیره یو ځل بیا تکراروم څه پروا څه پروا څه پروا تلور پنځه شپږ صفر مې په مان سره
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي تاسو سلامه زما یو زوی د شیخ حمدالله په نامه دی د هلمند ولایت له فضاسه د مدرسې څخه د پښتو یا لس میاشت کېږي په هر مهینه مسلمان کې په الله چې زما دی په دغه پروه یا څلور بیا یو نه دوه ساتاته یو دوه توره شمیره ده صفر اووه بیا صفر دوه ګټه اووه بیا دوه نه د پلار بیا پنځه څلور شپږ السلام علیکم
السلام علیکم پیغام داری ورک کا سړی ما زاغاوري د ازادي راډیو د لارې څخه موږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا مې ستمه ده چې ورک دی د کور نه براک دی ایران ته وشتي دی ایران بیا نه دی راغلی مې په ایران کې معلومات سره نه دلته معلومات سره شمس لام مې د پلان مې دا وځل دی شه او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي چې موږ د دې شریني د خپل شریني د لاسه کې مشتلې کې یا څوک مضمات لري یا مشتلې په لږه غوړي شمیر سر دی پدو کو شمیر اڑی کو نے سیزا کج کوتا سوک نہ سواز دا گدے او کو پر دا لا لا گدا نشتا مر سمیر دی سے پروا یو ول او نہ سو در پنگو اس نہ سو او پنگو اس او دا بل اس نہ را با سے پروا پنگ سے پر پنگ دریا پنگ یو سلور او ات دوا دا بل اس نہ دی سین دو لی دی سین شمیر دی مر سر دی پدو شمیر اڑی کو نے سیز مانم چ دی نہ رحمت احمد دی
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومم.